ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی همکار جانتن رامریز سلامونه او نیکی هلی ومنئ. د کندوز په پیښه د امریکایي ولسمشر معافي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت مو د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل واورئ. خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی او روسیې او شام په لومړي ځل لوی او مربوط فوجي عملیات پیل کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په ځواب کې وکړه چې پکې هغه د ځینو امریکایي چارواکو له خولې ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي. خلیل الله ویل دوی تل ټینګار کړی چې پر اټومي موضوعاتو دې له هیوادونو سره توپیري چلند نه کیږي. دی وایي مختل ویلي چې د اټومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بې له تفریقه او توپیره چلند وشي. موږ په خپله هم ملکي اټومي انرژي جوړوو او د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ وایي امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي چې واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یوې ټولنې د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کیدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو مونږ هم پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاکنو کونسل خبره شته. د بعض یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې دپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد دی وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لوله سرایه واخیستل شي. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراستراکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بانک مشر جین لیکون د پاکستان مالی چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. تر دې مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د چین د نړیوال پرمختیایي بانک له مشر سره ولیدل. په هغه غونډه کې هم په پاکستان کې د پرمختیایي پروژو په اړه خبرې وشوې او نواز شریف ویل د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سامانونو وړلو د گوادر پر بندر کار روان دی. د گوادر د بحری اډې په جوړولو کې هم چین پراخه پانګونه کړې ده او د کاشغر گوادر د لارې جوړولو په برخه کې هم د مرستو ژمنه کړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېیمه نیټه په کندوز کې د بېسرحده ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د تېر ماښام وویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بیپولي ډاکترانو سازمان له مشر جوان لیون سره په ټلیفوني خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یوه نړیوال پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایي مشر جیسن کان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولی. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو تېره ورځ د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تېرو 9 ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تېره ورځ د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلورلاره او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. تیره ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړیو د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شویګو ته ویلي دا بریدونه به د شام له پوځ سره په بشپړه همغږۍ ترسره کوي چې دا ډول په ځمکنیو عملیاتو بوخت شامي ځواکونه له پوره ملاتړه برخمن شي. هلته په برطانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څار ادارې ویلي د روسیې جنگي جازونو په حما او ادلب کې سخت بریدونه کړي دي. دا اداره وایي په اول وار د روسیې بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لسیزو راهیسې د پرې اړیکو بیا جوړېدو هیلې پیدا شوې وې. خامنئي چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت بلل کېږي تیره میاشت ویلي ول چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي تړون وروسته به نورې خبرې نه کوي، خو هغه مهال یې بندیز نه و لګولی. د نوموړي پرونی بیان د ایراني ولسمشر حسن روحاني له هغو ویناو سره په ټکر کې دی چې په کې هغه د شام شخړې واری لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتووالو ښودلی و. په شام کې تهران او واشنگتن د مخالفو خواوو ملاتړ کوي. او د عراق پارلمان یو غړي ویلي هیواد به یې ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې نه په دغه هیواد کې د هوایی بریدونو غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روسیې له بریالیتوب سره تړلې ده. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض موسی خیل د کرنسۍ یا پیسو بای او د موسم حال.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلویخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپې او یو سل اوولس روپې پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دېرش پیسې او پاتیش روپے پنځه سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپے یو شپېته پیسې او یو روپے درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے دوه سوه شپږ اتیا غستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کنټرو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د کندوز د هوایی بمباری په پیښه امریکایي ولسمشر معافي غوښتې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندیزه سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښې راوغواړو.
په بنو کې پولیس عیسوي اقلیتونو ته ویلي دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولی.
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چارواکو او دا خبره ده نه کو چې میز د نه چرچ بندالي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د یو قرارداد لارې غوښتنه شوې ده چې پښتانه دي د ملک نورو برخونه به دخل کول بند کړل شي.
سو ماده د انساني حقوق د پاکستان د عین ماده ماته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
روخانه مستقبل تعلیمی خبرونه هم لرو. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال لري ته خوږی. د مشال لري د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ د مو د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال لري ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورجو د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړې او بخښنه یې غوښته ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبري وکړه او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر وختون باندې د شنبې د ورځې د هوایي بریډ له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د دله حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې ورو قبایلی سیمو ته. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وای چې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه په دې نګدو کې یو ټولګوندې سیاسي غونډه راوړي چې باغې کې به د قبایلی سیمو ولستا ورپی خو ستونزو باندې خبرې اترې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر ناور.
لمشال ریډیو سره خبرو کې دال فاټ سیاسي اتحاد 71 نصر مومند وی چې دی لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشو چې پکې د ټول ګوندی سي غونډې رابللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي نو موړي په دې اړه وی
زمونږ ټیم په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي. دا موږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتیشي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغي کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هدي پکې خامخا شامل شي نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښ راوړو. په دې چې مونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسی وو مونږ پښتون پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته نه د ټاکنو خبره شته نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسیدلې دي. د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته مونږ دا غیر د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې باغو ځان سره راځي کو.
د پاکستان ته ځیاکاران د دې غونډه په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیاکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وي
ما خلل چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کیدی شي د غونډه په شکل کې کیدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کیدی شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغل کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي معلومه اداره ده. خو فیصله بهرحال چې چا په لاس کې ده نو پکار ده چې ازي فیصله وکړي.
یو بل ته قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا قسمه غونډه ډېری ګټوري ثابتېږي.
پکار خو ډېر څه دي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل پنځلس کاله وشو هغه قانون چې هغه پیغام کې تور قانون وي د هغې د لاندې چې دی د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغې تور دور خاتمه پکار ده. د اف سي آر د ختمېدو لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل پکار دي. کوم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه یې نه کوي نو د هغې لپاره دا قسمه حل ځلې چې دي زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې. تاسو ګورئ اوس د جمهوریت دور دی د یوویشتمې صدۍ خبره موږ کوو او هلته کې اوسه پورې چې کوم دی نو د اف سي آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي.
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزي غونډې رابللې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس هم د قبایلی سیمو په یو بل موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په ډرې اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یو غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې جمع شوې دي. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نور حال سیلاب محسود داورو.
د سلورم په ورځ د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پرېکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے ماسی دیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دی میجا پارلیمنٹریان چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے اور زڑ مودا غواڑی چ دا کالا قانون چ کوم دا دا مرنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چ کوم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹنائے دا مجا طول ولس واڑو چھ مردی پا پشکن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یا تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا ہے میز غنڈ قبیل دا غوڑی چھ میز دا دے کے بی کیسر آزم شی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چھ پشتون یوشی دے میز پسی نکے چھ کم خانزار شخت آئی دے دا غستل غوڑی یا کاغام بھی پشاری کا وتے روی کا خوشی بھی پشاری کا وتے روی
ایمنوم خان والے دے سابقہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جرنل دنن چتورا کا سار رغلی وی دا قبائلی عوام مشیرون سٹوڈنٹون جرنلسٹ مختلف پیش ملگری مل دا ڈاکٹر گاڈین ہو
دا ملگری ہن پدا متفق تھی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پختون خواش زم
ایمنوم سردار جمال الدین دنن چ کیم پریس کانفرنس ہو سے پدا شے دے شمالی او دے جنوبی درازیندا لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی او ڈر کامیاب ډېر مؤثر ډېر مزدور پرس کانفرنس وو د دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زم شي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته قبایلیانو لاند شنت لاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغه بل مخالفت کوي او قبایلیون یو ځل بیا د یو وشتمې پیړۍ نه د اولسمې پیړۍ د کاڼي دور ته ورتمبوي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خپرونې په دې برخه کې ورځو د مومندو امبار تحصیل ته. د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ د امبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د دغې سیمې د تعلیم صحت او نورو ستونزو د هوارې لپاره یوه جرګه وشوه. پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ وکړ چې په یاده سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپله دنده نه ترسره کوي. په دې نور حال د مشال ریډیو خبریال شاه نواز ترک زیرا کوي.
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تېرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلي مې کوتا طرف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې اوس ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته.
او په تېرو وختونو کې هم د دې سیمو اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی، زما د سینیټر دوران دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی، د بعده مرغه استادان ورله نه راځي. دغه رنګې د حد کور سکول چې هغه میډل شو هغه هم دغه رنګې لا فعال نه دی. حواله باندې دهشتګردۍ خبره ده، نو دهشتګردۍ دلته راغلی و دې کې هېڅ شک نشته دی. خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټ مینې اوسیدونکي مه چې سړک هم موږ ته ضرورت دی، د اسکول هم موږ ته ضرورت دی، د هسپتال هم ضرورت ته تزمنګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او افسران تکو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي اخ موږ تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغم د دې خوري خلک دی، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی دې حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرستې نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمان د پاتې شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د خبرونه په دې برخه کې بنو تا د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته د عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت د خپل ساتنه په خپل وګړي او کدا سي نشي کوله، نو کلیسا یا عبادت ځای دی به ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپل بندوبست وکړی کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب هغه ته ویل چې مشته سپورټي څه بندوبست وکړي، کنه د ډي اس پي ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دي څو چې چار کیمرې ولګایې مش چار بجای آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لے دی اخل بارہ تیرہ کسوں مش درے سیکورٹی دے پرا درے ایک نباد مش تاوی دگا وے چھے تا سوال چار شوے مش سیلکائی.
زفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل آدھا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وای
چې د اسکورټی مشتا نشی روکوای داس په چار وکو او دا خبره ده نه کو چې میژ دینا چرچ بندوی چرچ بندوالا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي وایي د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډی اس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سی زپې هړ کې کم دې پاسې د ماسته پته دې سو پرماتې ته اف دې نه لاړ شي.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اذن کو د تیر نه په ورځ په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التواء وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغه پریکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نو موړی وای
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون یې سیل کړی دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولی یې سیل کړی دي ولی یې باسي
ورا خبره دا ده چې دی وای پښتون دهشتګر دی. نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځو زره مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ماته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کېږي د پولیسو لخوا په هغه باندې تاسو څه وایئ؟
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التواء وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي به یو ته د تشک په سترګه قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغوی ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړې تړلې وي ته هغه تنګي دا ناروا ده موږ به دا رکاوو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نورو وسایلو سنبالوي او له هغه ځای به د سړکونو جال د میندنی اشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې نور حال د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکړه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لوی معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بانک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت حکومت توجه پرائیویټ شوبې ته خه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. د دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته تر څنه چې د اقتصادي ترقۍ لار هواریدای شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړې شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتونخوا کې 3:30 بجې، کابل کې 3 او د پراګ په سټوډیو کې 2:30 بجې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګندیزو غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې سازمان سیکرټر نثار محمد نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازدیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراسټرکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د امیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمېر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښته ده. خو د بیپولي ډاکټرانو سازمان اجرایی مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د اوباما پر بخښنې سربیره د پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمباری پلټنې وکړي. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو 13 ورځې د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ ویلي پر شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمن کوونکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په امیر ساحل د خبرونو د لنډې سره اوس د پاکستان خبرې شو. د زنو ورځپاڼو اداریو ته سراج زهیر کتنه کړي.
نن د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلې دي. او دې لړکی اوس د پیښور په بډای بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته لکم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیر وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړي. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وضعیت کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتل شي. اداریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقيقي مانو کې ترهګری خپل ګډ دښمن ګڼل او د ترهګری پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د ترهګری د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې لدی منطقي ترهګری ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادریه کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی اداری ملک کی د غریب خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ دا، خو افسوس چې د تیری اوګدی مدیره سي دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وته دا، او د دې حالت ورس پورس خرابيږي، او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارے د نور بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادریه مخکلي کې چې د ویش مری تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو د پاره د سکول پاکي اوبا نشتا، او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې یو زرا وسوا یو ویا ادارے د پاکو اوبو تنظیم نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش پنوم استادان، د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دی. ادریه اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب با سکوي بای چې حکومت دی اړخ ته پام راو ګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز د ماشومان د ملک د راتلونکي د پاره ډیر اهمیت لري، او حکومت له دا خلک له پام وستل نه دی پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجیانو د وجنې او لا درک کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرل جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبراو، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې وو. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول، او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورسپانې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې، او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورسپانه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خود موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتی توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي، او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورسپانه د یوې پاکستانی ورسپانې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورسپانې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس په شام کې دننه لری واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي، او تیر ورځې بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباری ته دوام ورکړی. د روس د دفاع وزیر په شام کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شبر وړاندې کړی.
روسیا او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو وویل څلور روسي جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریه په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شويګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګي شويګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودېدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی د ونې د خبرونه د روښانه مستقبل. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې به واورئ چې د صحت د خدینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په هلو ځلو ټولنې ته ګټه رسیږي او ال ایچ ډبلیو په خپل څه فایده ترلاسه کولای شي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د ال ایچ ډبلیو لپاره څومره تعلیم پکار وي. زموږ همکار منور شاه د دې خبرونه کوربه دی. راځي چې وورو روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره په هاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په ورسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې لوجي زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وای په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل په هاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او بیا په کور ناشتې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاويږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بنظیر حکومت دیم زل راغه هغه ویل چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناشتي دي او څنګه شي کوله او دا د هي علاقې چې کوم کلی دي خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته ده د کلونو بتر دي په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منسوبه باندې دي دا ماشومان خزي چې دیان باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرعي اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړلو چې دا د کور کې ناست چې دا دې فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ایل ایچ ڈبلیو یعنی لیډی هیلتھ ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دوی د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو ځلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوب بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلتھ ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنکۍ ویزټ کوم میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنکۍ ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر تعلم د زو سفیل تزم چې نن تاسو کوم حامل خزا کتلې دا کوم ماشوم تم ریفر کړی دی.
دا راز د ال ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سیده کور بهر وتل ډیر رواج او ډیر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې چې کله زمونږ دا فرینډ بیرو وتلی او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک با کې دا چې کورونو ته تلو د پاره به دوی ته د څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي. نو چې زمونږ کمی هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر پوه شوې دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دې په بار بار مشورو باندې هغه دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوه شو هغه اوس دې په خپل باندې دوی ته د دوی هیلتھ هاوس سره دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته دا زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوي. بلکې موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حمله به وي او هغه به فاسي ټیکې نه لګولي د دوی په مشورو باندې هغه ته فایده اور رسېدلې چې لکه هغه اوس دا ټیکې لګي کم کم ځای کې چې هیلتھ ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلتھ ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډیر زیات
خوشی او ډیر زیات پرمختګ کړی دی. هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغ وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجی د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبه بندي په حق له هم په هاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چې هغه کې اویرنس راغی اوس یو خزم راکه هغه انکرین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ڈبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړي بل د خاندانی منصوبه بندي به ماشوم بلا دا لسو میشتو نو بل ماشوم بشوي مور صحت به خراب او د پلار چې خامخه چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړې ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړي ټول خزه خاندانی منصوبه بندي کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ڈبلیو دا کم علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي دا غي نه نه چې زوم ایل ایچ ڈبلیو نه اچ.
نو موړې د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېری معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغه به دا ماشومان به نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ڈبلیو او تویلی دی اسپیټالونو له بوتلی دی دغه له بوتلی دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ایل ایچ ڈبلیو د دومره کمې راغلي ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دی نزله زکام دی هغه به دومره ډېر شو دی به وله کور کې وله سپیرکۍ خود کوه یو شی خود کوه بل شی هغه بیا د هر څه نه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به وله خپل پی نه ورکول چې هغې خو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفته په روښانه مستقبل کې د صحت خزینه او کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق لا معلومات درکو چې پکې به واوري د صحت دغه پروژې نه عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو 3 څومره ګټه ترلاسه کولای شي. مشال ریډیو سره اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
دا چل دی زبا د تاول ځان زما د ممن د کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دوی چې دا ښځه کور نه ووتله څادر څکو دا ښه ښځه نه ده زه چې پیله ځل رالم تاسو یقین ته زه به دا رشته چې غر ناری کې ګاډې دی نه به م زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روانې زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څوک اوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13000 ال ایچ ډبلیو دي څه کم 14000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې د دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي سکولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ال ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې د کره د علم رڼا خوره ده.
نوموله زیاتوی چې زیاتره جنکې د کم تعلیم او پکور د ناستې لوجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې د خزي رووتلې او حالات وکړو دنیاي وکړل او وی کتل چې خزه سونه اهم ده موږ ته خپل دانو پته چې موږ هم زموږ سمیت شته مونګه خو چې بس مونګه خزي زمونګه سره نیت نشته اوس زغم زما دونه نیت د پور لا وطن لا دی لا کېله چې بس مونګه په خپل ځان فخر محسوسو.
داراز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې په هېدلی چې د ژوند گاډې به خزي او سړی په شریکه بیای کنا خزي په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړولو لپاره مشکلات سی واشي. نوموړې د صحت د خزینه کارکونکې یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې تمنګ دا ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د بیت تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومان لپاره د خپل کور لپاره پر ځان د پاره دي چې دینو ډیره زیاته چې دینو ماشي فائدہ رسی او اوس څنګه تنهاګانې ډیره زیاتې کمی دي راځان بیا پوره به سلوي هو لکه فل حال د نشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته دی فائدہ وته بالکل دي ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او اوس په کور اوسګار ناست دي.
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او نو سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرام او د تعریف کول اړو ضرورت پاتې نشو. لری هیلپر کا پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتل غواړي. موږ سره په از ولنټیر په پولیو کې چې کوم جنې کې کار کوي دا غي عمده کا خواهش دي چې موږ لری هیلپر کا پروګرام ترا شو او بیا هم د چا شکو شو به وینو زاغې ته دا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه د نن د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو خو نکول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي او د خلکو خدمت وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار تر سره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زمان شرمے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلی او شرمی دلی آخر میں دہی متنا مرحلی او شرمی دلی روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے دکھ ساس لے آخر میں دہمت نہ